د امریکا یو مخکښ سناتور وی طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. مچ مکنل دا چې دا مهال په سنا کې د جمهور غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وی افغانستان کې د امریکا د تیر اداري تیروتنې باید تکرار نه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس له کبله د مړینو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. دوستانو زما اجملن سلامونه ومنئ. په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. دا مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
راپورونه وایي په زابل کې تر لسو زیات پولیس وژل شوي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلوالو طالبانو د تنظیم شویو حملو د شنډولو لپاره دوه هوایي حملې کړې دي. په ایران کې اوبخشي په امریکا کې لا هم د یو تورپوستي تر وژل کېدو وروسته اعتراضونه روان دي. د زابل ولایت په مرکز کلات ښار کې نن سهار د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې تر لاسو زیات پولیس وژل شوی دي. د زابل د امنیه قمندانۍ یو امنیتي سرچینه چې نه غوړي نیمه وخت پور سیاسي رادیو ته په دې پیښه کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. بلخو د زابل د ولایتي شورا رئیس ساتاجان حق بیان د وژل شوو پولیسو شمیر لس تنه یاد کړ. هغه ویل چې پولیسو غوښتل د سړک وضعیت ارزوي.
هغه د سړک د چک او د سړک د امنیت لپاره راوتلی اوسې د طالبانو له کمین سره مخامخ شو. دوه اموې موټر ټانګونه وسوځول شوي دي او لس کسه زموږ سرتیري په شهادت رسېدلي دي.
حق بیان زیاتوي په دې پیښه کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلوالو طالبانو د تنظیم شویو حملو د شنډولو لپاره دوی هوایي حملې کړې دي. د امریکایي ځواکونو ویان سوني لاګیت نن په ټویټر کې لیکلي چې وسلوالو طالبانو پرون غوښتل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د پیښې دقیق ځای نه دی څرګند کړی. د شغلي لاګیت په خبره وسلوالو طالبان باید د هغې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی خپل تاوتریخوالی کم کړي او پرېږدي چې د سولې پروسه مخته ولاړ شي. د امریکایي ځواکونو ویاند وایي چې دا د کوچنی اختر په دریو ورځو کې تر اوربند وروسته د طالبانو پر ضد دوی لومړی هوایي حملې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د ترافیکي پیښې په نتیجه کې افغانانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې موضوع څیړل کیږي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د ایران په یزد ښار کې د پیښې ځای ته روان شوی چې د ټپیانو د پوښتنې ترڅنګ د موضوع په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. په یزد کې وړم ورځ په یوه ترافیکي پیښه کې درې افغان وګړي مړه شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې تر پیښې وروسته هغه موټر چې افغان وګړي پکې روان وو اور اخیستی دی. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس د 915 نورو کسانو د اختیکې د راپور ورکول شوی. دغه وزارت نن په معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې مده کې 9 کسان مړه شوي او 138 نور روغ شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 900 ته رسیدلی دی. د روغتیا وزارت مرستیال ویان وحید شوکوهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
د وای د تیرو سلورو میاشت په پرتله په خبرګولی میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوې دي او هر ورځ لا زیاتېږي. یوازې د عامې روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن واوسو. هغه مهال چې شمیرې پورته کېږي وضعیت بحراني کېږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري.
په هرات کې هم د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. دغه ولایت د روغتیا ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په هرات کې د کورونا وایرس 200 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. له دې سره په هرات کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3400 زیات شوی دی. د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل شوي شخصیتونه پرون د درېیم وار لپاره په امریکا کې د مړې شوي تورپوستي جورج فلوید په یاد راغونډ شول. 24 کلن فلوید د مې میاشتې پر 15 په مینسوتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې ساور کړه چې دې مسئلې د امریکا په متحده ایالتونو کې د نژادي تبعیض او د پولیسو د ظلمونو پر خلاف مظاهرې وپارولې. مدني فعال ریورند ال شارت د مینسوتا ایالت په میناپولیس ښار کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې جورج فلوید نړۍ بدله کړه.
What happened to Floyd?
هغه څه چې پر فلوید پیښول هر ورځ د امریکا په تعلیم او روغتیایي خدماتو د غرض د امریکایي ژوند په هر برخه کې پیښیږي. اوس د دې وخت راغلی چې ټول د جورج په نامه راولاړ شو او ووایي چې خپل زنګون زموږ له غاړو لرې کړئ.
په نیویارک کې د جورج فلوید ورور تیرنس فلوید د خلکو ډلې ته په وینا کې د دوی د ملاتړ مننه وکړه. په امریکا کې وروستۍ مظاهرې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې تر ټولو شدید بحران ګڼل کیږي. تبد اصل کې دا چې په پام کې ده په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي او له بلې خوا کورونا وایرس هم په میلیونونو کسان په دغه هیواد کې وزګاره کړي او اقتصاد یې زیانمن کړی دی. په قرغیزستان کې په ګڼو سیاسي ګوندونو او غورځنګونو د نوې ساح په نوم نوې اتحاد تشکیل کړ. دوی په پام کې لري په ګډه هغو پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي چې اکتوبر میاشتې ته پلان شوي دي. د پلار وطن، سپین باز، لیبرال ډیموکرات، سوسیال ډیموکرات، د ځوانانو انجمن او زرغون اتحاد ترمنځ د دغه ستراتیژیک شراکت تفاهم لیک نن جمعه لاسلیک شو. د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته د دغو ګوندونو سیاستوالو وویل چې د اتحاد عمده هدف یې له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سره همکاري ده. قرغیزستان په منځنۍ اسیا کې یوازینی هیواد دی چې انتخابات پکې نسبتا په ډیموکراتیکه فضا کې ترسره کیږي. او روسي چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یوه برېښنا کوټ یو مسؤل نیولی. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې تېره جمعه د دغه برېښنا کوټ 20,000 لیټره ډیزل مځکې یوه سمندرګي او دوو سیندونو ته توی سول. دغه پیښه صنعتي ښارګوټي نوریلسک ته څیرمه سوې ده. د کراسنو یارس کرای محلي محکمې پرون امر وکړ چې د برېښنا کوټ مسؤول ویاچسلاف ستاروستین دی د جولای میاشتې 23 نیټې تر محاکمې مخکې په توقیف کې وساتل سي. دی د ژوند چاپیریال له مقرراتو په سرغړونې او ناغړۍ تورن سوی.
خبرونه ملازادۍ راډیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل.
د امریکا یو مخکښ سناتور وایي طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. میچ مکنل چې د محل په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وایي افغانستان کې د امریکا د تیری ادارې تیروتنې باید تکرار نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان نه د ټولو امریکایي سفیرو د وتلو پرېکړه کړې ده. په دې اړه په ریپورت سربېره اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمیر زیات شوی او د اندېښنې وړ دی. په یو بل ریپورت کې به پکتیکا ته ولاړ شو او هلته به وګورو چې خلک دغلته د برېښنا له نشتوالي نه کومې ستونزې ګالي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د هغه حملو د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریک کړي. دا ریپورت هم لرو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د امریکا په سنا جرګه کې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 50 سناتورانو یې ولایه وړاندې کړي چې له روسیې څخه تر جرمني پورې دی تر اوبو لاندې د طبي ګازو د یو پایپ لاین د جوړېدو مخه ونیول شي. ازادي او اوریدونکو پروگرام هم په دې یو سات کې خبريږي. دوستانو د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د امریکا یو مخکښ سناتور وایي طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. مچ مکنل چې د محل په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وایي افغانستان کې د امریکا د تیری ادارې تیروتنې باید تکرار نشي. څه موده وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ول افغانستان نه د ځواکونو ایستل ګړندي کړي. تفصیل به د اسد الله لودین په ریپورت کې واورو.
د امریکا لوړ پوړی سناتور مچ مکانل وایي هیواد یې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه باید د پخوانۍ ادارې درس په ذهن کې ولري. مکانل پرون په سنا کې د خپلې وینا پر مهال وویل له افغانستانه د ځواکونو ایستل یو انتخاب دی، خو د ده په باور امریکا باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې خپل اغیزناک رول په پام کې ولري. دغه سناتور پر طالبانو هم کلکې نیوکې وکړې.
Afghanistan, despite agreeing just months ago to engage in further peace negotiations with the Afghan government.
افغانستان کې د څو میاشتې مخکې له هوکړې سره سره چې له حکومت سره د سولې او له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په هدف لاسلیک سوه، طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ د طالبانو له ناکامۍ خپله نهیلي څرګنده کړې او له افغانستانه یې د خپلو ځواکونو ایستل یو څه ګړندي کړي دي. باید په پام کې ولرو چې د تېرې دورې تېروتنې باید تکرار نه سي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل ونوي راپور کې چې تیره جمعه خپور شو ویل طالبان له القاعده شبکې سره اړیکه لري، خو په قطر کې د طالبانو دفتر دغه راپور به بنسټه وباله. امریکایی سناتور میچ مکانل وایی له افغانستانه وتلو کې باید احتیاط وشي او د ده په باور د دغې لانجې یوازنی حل د افغانانو ترمنځ خبرې دي.
د ولسمشر
ترامپ تګلارې او ډیپلوماسۍ د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړې ده. دا یوازنۍ لاره ده چې هغوی کولی سي پرې خپله راتلونکي خوندي کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې له مخې امریکا به سږ کال جولای میاشتې پورې خپل سرتیري افغانستان کې 8600 ته راکموي. هوکړه کې راغلي که طالبان د موده کې تاوتریخوالی کم کړي، د راتلونکي کال مې میاشتې پورې به ټول امریکایي عسکر ووځي. تیره اونۍ د امریکا او ناټو چارواکو وویل دوی مخکې له مخکې خپل ځواکونه افغانستان کې 8600 ته راټیټ کړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې یوه بله برخه بین الافغاني خبرې دي چې لا پیل شوي نه دي. اوس د دغو خبرو د پیل په هدف د زندانیانو آزادېدل ګړندي شوي او د جګړې شدت د روژې میاشتې په نسبت یو څه کم شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل دوی د دواړو لوریو د زندانیانو له آزادېدو سره مرسته کوي او په خبره یې د دې بهیر په بشپړېدو سره به بین الافغاني خبرې پیل شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. و مو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا یو مخکښ غړي ویلي طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. له بلې خوا افغانستان په تیرو څو ورځو کې د خونړیو بریدونو پیښو شاهد و. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د هغه حملو د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریک شي. دا کمیسیون وروسته تر دې دا خبره کوي چې د کابل په دشتي بچي روغتون له حملې د درو ورځو له تیرېدو وروسته د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي دوی لا هم نه پوهیږي چې دا برید چا کړی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي له هر ترهګرۍ پیښې او برید وروسته پلټنې شوي او وخت په وخت معلومات له خلکو سره شریک کړي. امید سهیرمل له کابله له نور تفصیل سره.
که څه هم د افغانستان حکومت د نږدې هر بید او یا هم هر لویې پیښې وروسته د دې حملو د څېړنې لپاره پلاوی ګماري، خو د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې ډول څېړنو پایلې نه ډاګیزه کیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان شکرالله مشکور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حکومت لخوا د هېڅ یوې پیښې وروسته راپور له خلکو او آن د بشر حقونو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک شوی.
مکاسفانه خپل راپور له ولس رسنیو او حتی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک کړی. زموږ غوښتنه هم همدا ده چې د دغسې حقیقت موندنو د کمیسیونونو راپورونه په بېطرفانه او جدي ډول سره دی د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ولس او همدارنګه له رسنیو سره شریک شي.
د همدې شکایتونو په دوام د چهارشنبې په ورځ د بې پولې ډاکټرانو ټولنې په یوې اعلامیه کې وویل تر اوسه دوی نه پوهیږي چې د کابل په لویدیځ کې د دشتي برچی په 320 ملي روغتون حمله چا اولې کړي. د ټولنې له افغان حکومت په دې اعلامیه کې په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې لدی برید نږدې درې ونې تیریږي خو موږ تر اوسه نه پوهیږو چې دا برید چا کړی، ولې یې زموږ ناروغان او کارکوونکي په نښه کړل نه پوهیږو، د دې برید تر شا د چا لاس دی. له همدې کبله له مسؤولو چارواکو غواړو چې په دې اړه واضحه څېړنې وکړي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنې له دې برید وروسته خپل فعالیت ځنډولی دی او زیاتوي د دوی پوښتنو ته له ځواب پرته به ستونزمنه وي چې دوی په دې سیمه کې خپلې چارې له سره پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت په دشتي برچي سیمه کې د ښځو او ماشومانو په دې روغتون د برید په اړه د څېړنو د جزئیاتو له شریکولو ډډه کوي. د دې وزارت ویان طارق اریان وایي په دې اړه دوی وړاندې معلومات خپاره کړي او هماغه بسنه کوي. د وزارت وړاندې د برید د طالبانو او داعش ډلې کار بللی و. خو ولسمشر ماڼۍ بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته څېړنې کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرستیال د واخان مینهپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښو د پلټنو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
هره تروریستي پیښه چې هره تروریستي ډلې کړې ده حکومت معلومات ولس سره شریک کړي. د هرې تروریستي پیښې په اړه باندې پلټنې په دقیق ډول باندې کیږي او وخت پر وخت معلومات له ولس سره شریکېږي.
دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د پیښو د پلټنو د پایلو د ګونګ برخلیک پاړنې وکه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د ډیرو څېړنو پایلې په یو ډول خلکو سره شریکې شوي خو د هغوی قناعت یې نه دی حاصل کړی. په تازه ډول د افغانستان حکومت په وزیر محمد اکبر خان جومات کې د شوې چاودنې د څېړنې لپاره چې پکې د دې جومات خطیب محمد ایاز نیازی له څو تنو نورو سره ووژل شو پلټونکي پلاوی ګمارلی. څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي کته بلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کورونا وایروس لکبله د مړینو په زیاتیدو اندېښنه ښودلې. د دې وزارت د ویان مرستیال توحید شکومند ازادي رادیو ته وویل د کورونا وایروس لکبله د مړینو شمېرې نور هم مخ په زیاتیدو دي. دا په داسې حال کې ده چې د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمېر 3918 ته رسیدلی. امید زهیرمل په دې اړه تفصیل لري.
د کورونا وایروس لکبله د مړینې شمیرو په زیاتېدو سره د عامې روغتیا وزارت په دې اړه اندېښنه ښیي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغۍ لکبله د مړو شویو کسانو شمیر له 300 تنو اوښتی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال وحید شکوهمند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که خلک د وزارت لارښوونو ته پام ونه کړي وضعیت به بحراني شي. د وایي د تیرو څلورو میاشتو په پرتله په غبرګولي میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوې دي او هره ورځ لا زیاتېږي. یوازې د عامې روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن واوسو. هغه مهال چې شمېرې پورته کېږي وضعیت بحراني کېږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري. شکوهمند زیاتوي تر اوسه د روغتیایي سکتور 400 کارکوونکي په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي دي چې له ډلې یې 14 تنه مړه شوي دي. د کورونا له کبله د مړینو د شمیر زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې هم اندېښنې راپورته کړې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کورنۍ او دفتر له نیمایي زیات کارکوونکي په کورونا وایروس اخته شوي دي. ښاغلي صالح له خلکو وغوښتي چې کورونا جدي وګڼي او دا ناروغي یو لوی خطر بلله ده. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوسمهال په کورونا د اخته کسانو رسمي شمیر 3918 تنو ته رسیدلی دی. دا وزارت وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې له 1500 مشکوکو سمپلونو څخه 915 تنه یې مثبت ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه له کووېډ 19 ناروغۍ 1316 تنه رغېدلي او 309 تنه نور مړه شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د عامې روغتیا رئیس خوشحال نبیزاده په کابل کې د کورونا اسله کبله د مړینې په شمیر کې زیاتوالی خبر ورکوي.
کابل کې موږ په رسمي توګه د 300 په شاوخوا مرګونی لرو، مګر متاسفانه دا واقعي عمر نه ده، ځکه چې دا هم پر د شفاخانو کې وفات کوي، ځکه چې په افغانستان کې د مړینې ثبت سیستم نشته او هغه موږ ته اول راپور نه ورکوي.
خغلی نبی زاده زیاتوی په کورونا وایروس دخته کسانو د پیژندنې لپاره 12 سیار ګروپونه ګمارل شوي څو سیمو ته په تک سره له خلکو ټیسټ واخلي. هڅه موږ په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شویو کسانو د ټولیزو ارقامو په اړه د احصایې او معلوماتو ادارې نظر واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو.
پکتیکا هغه ولایت چې تر اوسه نه ډیزلي او نه هم وارداتي برېښنا لري. دا دی ولایت اوسیدونکو او پنګوال وایي چې د برېښنا د نشټوالي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي او لامل یې ډیری صنعتي او برېښنایي چاري په دې ولایت کې په ټپه ولاړې دي. پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې اوسیدونکي او خاریانی تر اوسه له ډیزلي او وارداتي برېښنا څخه بې برخې دي. د دې ولایت اوسیدونکي عبدالحق نوري وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پکتیکاوالو سره د حکومت له لورې د برېښنا د ستونزې د حل ژمنې کېږي خو تر اوسه نه دی عملي شوی.
حکومت دې ته واداره شو چې د پکتیکا د ولسونو سره دا وعده وکړي چې موږ تاسو ته برېښنا درلیږدو، ولې تر حاضره پورې د برېښنا کوم تار نه لیدل کېږي او د برېښنا نشتوالی په پکتیکا کې ټکنالوژي او په صنعت برخه باندې خورا زیات تاثیرات کړي دي.
د پکتیکا د مرکز خرنې ښار یو شمېر دوکانداران بیا له خپلو شخصي امکاناتو کار اخلي او ځینې نور بیا د یو خصوصي شرکت برېښنا استعمالوي. د مرکز خرنې ښار اوسیدونکي ډاکټر ابراهیم نصرت ازادي راډیو ته وویل
د یو خصوصي سکتور لخوا سولری برېښنا تولید شوې ده چې تقریبا د هغې فی کیلو واټ 40-45 افغانۍ فورې ده. تجاران سرمایه ګذاري ته پکتیکا کې زړه نه شو کوي. که چېرته پکتیکا کې برېښنا وای موږ به د پارک صنعتي نه برخمن وای، خپل میوجات نورو هیوادو ته پروسس کولای.
د پکتیکا دولتي ادارې بیا له ډیزلي برېښنا کار اخلي خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونو د نیولو خبر ورکوي. د ولایت د برښنا امریت وایي چې په لنډ مهال کې به د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره ډیزلي برښنا رامنځته کړي، خو په اوږد مهال کې بیا د وارداتي برښنا سره د پکتیکا د وسلیدو خبره کوي. دوی امنیت هغه لویه ستونزه بولي چې له امله یې پکتیکا تر اوسه له برښنا بې برخې ده. د برښنا امیر محمد عالم عادل ازادي رادیو ته وویل
د برښنا فعالولو لپاره د موږ لخوا سلسله نه کارونه پای ته رسېدلي دي، یعنی موږ ابتدا ته آماده ده. البته ډیزلي برښنا په ښار کې نامنی تر ټولو لوی مشکل ده چې تر اوسه پورې پکتیکا ته برښنا نه ده راغلې یا د ملي شبکې سره نه ده وصل.
د پکتیکا اوسیدونکي او یو شمېر پانګوال وایي دوی د ناامنۍ او د برښنا د نشتوالي له امله په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نشي ښه کولی، خو په خبره که ولایتي ادارې ایجاد ستونزې ورحل کړي ډیری پانګوال به په دې ولایت کې فابریکې جوړې کړي چې د صنعت د پرمختګ تر څنګ به ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې په بین الافغاني خبرو کې د جګړې د قربانیانو د ګندوز وړاندیز کړی. دا کمیسیون وایي تر هغو چې د جګړو قربانیان عدالت او د خپلو حقونو ته لاسرسی ونه لري او د ستونزو د هواري لپاره یې لازم شرایط برابر نشي، د سولې مذاکرات مطلوبه نتیجه نشي ورکولی. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی تفصیلي رپورټ اورو.
د افغانستان شاوخوا څلوېښت کلنې جګړې بې شمېره قربانیان تر شا پرېښي دي. دا قربانیان له بده مرغه د افغانستان د ټولنې لویه برخه جوړوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه څرګندونو کې ویلي غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې برخې حقونو ته اهمیت ورکړل سي. د دغه کمیسیون ویاند شکرالله مشکور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مذاکراتو پر روان مهم بهیر کې د ټولنې د یوې لویې برخې یعنی د تاوتریخوالي د قربانیانو ګډون کولی سي د هغې سولې څرنګوالی وټاکي چې تمه یې کېږي.
موږ په دې باور یو چې سوله یوازې د جنگ نشتون ته نه وای، بلکې سوله د جنگ د زمینو له منځه وړلو ته وای، او دا هغه وخت کې امکان لري چې کله عدالت ټینګ شي. او د عدالت د ټینګښت لپاره مهمه مسله ده چې باید قربانیان د سولې په بهیر کې د مذاکراتو په جریان کې ګډون ولري، ځکه متاسفانه د جنگ قربانیان که چیرې له پامه وغورځول شي د دوی ستونزې د دوی مشکلات او د دوی غوښتنو ته توجه ونشي نو د تلپاتې سولې تضمین نشي کېدل.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یاد وړاندیز د بین الافغاني خبرو په دې مرحله کې د قربانیانو لپاره د عدالت خوندي کېدو اهمیت ته پام اړول دي، خو زیاتوي چې تر بین الافغاني خبرو په ورپسې مراحلو کې به د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اړتیا سره سم د سولې د ټولو بشري اړخونو په برخه کې خپل مسلکي وړاندیزونه وړاندې کړي. دا کمیسیون وایي چې په یادو مذاکراتو کې د قربانیانو او عامو خلکو ګډون ته د زمینې برابرول کولای شي د سولې د خبرو اترو او هم له پایلو څخه د خلکو د ملاتړ سطح لوړ کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د مذاکراتو په بهیر کې د بشري حقونو او د شخړې د قربانیانو په محور د خلکو او کارپوهانو د ګډون ځینې حل لارې وړاندیز کړي. لومړی دا چې باید له ټول هیواد څخه د تاوتریخوالي یو شمېر قربانیان وټاکل سي چې د خپلو تجربو او تکلیفونو په اړه د مذاکراتو له دواړو غاړو سره مخامخ خبرې وکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا کار به خلکو ته وښيي چې د مذاکراتو خواوې د قربانیانو درد او ستونزو ته ځواب ویونکي دي. خو دا کار څنګه کېدای سي؟ ښاغلی مشکور وایي
کمیسون په خپل وړاندیز کې دا خبره کړې ده چې د قربانیانو د تعریف په تړاو باندې، د قربانیانو د ګډون په تړاو باندې د یو مشخص او مستقل میکانیزم څخه په استفادې سره دی قربانیان په ګوته شي او د یو بیطرف مرجع لخوا دغه میکانیزم د تطبیق لپاره کار واخیستل شي. په کل کې هدف زمونږ دا دی چې د سولې په مذاکراتو د مذاکراتو په جریان کې دي د قربانیانو ونډه د دوی غوښتنې او د دوی مشکلاتو ته جدي پاملرنه او توجه وشي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز دوهمه برخه دا ده چې د مذاکراتو غړي یو فرعي کمیټه جلا یا ګډه جوړ کړي، څو د بشر حقوقو د کارپوهانو له ویډلې سره چې د بشري حقوقو او مدني ټولنې له فعالانو څخه جوړوي په منظم ډول په ټاکل شوي وختونو کې غونډې ولري. د دې ډلې غړي به د یو مشورتي بهیر له لارې د مدني ټولنې له غړو څخه ټاکل کیږي. هغوی کولی سي خپل لیکلي وړاندیزونه د مذاکره کوونکو فرعي کمیټې ته وړاندې او په هغو خاصو موضوعاتو کې چې د مذاکراتو په اجنډا کې راغلي وي فرهنګي کمیټې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د دغه کمیسیون دریم وړاندیز دا دی چې مدني ټولنې او نور بنسټونه او خپلواک کارپوهان چې د دوی په خبره د مذاکراتو په اړه مهم او رغونکي نظریات وړاندې کړي دي، تشویق سي چې د مشخصو موضوعګانو په اړه لیکلي وړاندیزونه له ځانګړو او عملي حل لارو سره وړاندې کړي. څلورم وړاندیز دا دی چې د زمینې او شرایط د مساعدوالي په صورت کې د کورونا وایروس یا کووید 19 وروسته تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې د قربانیانو یوه ملي مشورتي جرګه د قربانیانو د مسایلو، عدالت او مصالحې په اړه د بحث لپاره جوړ سي، او کمیسیون دا مشورتي جرګه چې د تصمیم نیونې صلاحیت به نه لري د قربانیانو د مسایلو د بیلابیلو اړخونو اړوند د بحث لپاره یو فرصت بولي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن د سولې په مذاکراتو کې د جګړو د قربانیانو د ورګډولو د حقوقي اړخ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موضوع فکر کوم د حقوقي لحاظ دا ښه موضوع ده، دوی د سپامیانو ورته وسي ښه خبره ده، ځکه چې په دې طریقه باندې به حداقل یو څوک وي چې د جګړې د قربانانو غږ رسا وساتي، اما حقالدي موضوعات چې هغه د اشخاص و فردي حقوق دي هغوی نه باید څوک محروم کړي، او د افغانستان د قوانینو په اساس باندې هیڅوک نشي کولی چې خپل فردي حقونه نه محروم کړي. نو د دې لپاره چې دغه حقالدي دعوې، حقالدي مسایل او د افرادو پورې مربوط مسایل چې حقوقي مسایل دي هغه محفوظ پاتې وي، نو ښه خبره به دا وسي او استازیتوب هم کې ونیول شي.
د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د ګډون سطح هم هغه اندېښنې دي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو لورو لخوا راپورته شوې دي. په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هېوادونو لکه استرالیا، کاناډا، ډنمارک، جرمني، هالند، ناروې، سویډن سفیرانو او د اروپای ټولنې ډلې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی. دوی د بین الافغاني مذاکراتو پر دواړو لورو ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د ښځو ونډه په پام کې ونیول سي. په اعلامیه کې راغلي د هېوادونو د سولې فقیه هغه محل کارنده او بریالي وی چې شزي پوره ونده پکښ واخلې. بل خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشري شهرزاد اکبر په دې بهیر کې د شزو د ونده په اړه ازادي راډیو ته وویل: دا وایي د شوزو لپاره یو ځانګړی ځای په پام کې نه دی نیول سوی. موږ په لنډ ډول خپلې اندېښنې له نړیوالې ټولنې او هم د افغانستان حکومت سره شریکې کړې دي، مخصوصا دې ته په کتو چې بین الافغاني خبرې شایي ژر پیل سي. نو د سولې بهیر چې زموږ یو مهم ملي بهیر دی، ډېر مهمه ده چې ښځې سم ګډون پکښې ولري. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 توافق لمخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د مارچ لومړۍ نیټه ټاکل سوی و، خو د خبرې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې، د تاوتریخوالي د دوام او نورو اختلافاتو له کبله وځنډېدې، خو اوس د دې خبرو د پای لپاره کومه ځانګړې نیټه نه ده ټاکل سوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په سنا کې د دواړو جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 50 سناتورانو ولایي هوړاندې کړي چې له روسیې څخه تر جرمني پورې د تر اوبو لاندې د طبي غازو د پایپ لاین د جوړېدو مخه ونیول شي. د نارت سټریم 2 په نوم باندې دا پایپ لاین که بشپړ شي، له روسیې څخه به جرمني ته د طبي غازو لیږد دوه چنده زیات شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر اورو.
د ټکساس ټیډ کروز او د نیو همشایر د جین شاهین په مشرۍ د امریکا 50 سناتورانو د جنوري په 4مه د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد سنا ته یو لایحه وړاندې کړه چې د نورد سټریم 2 پر ضد د بندیزونه پراخ سي. که دا پروژه بشپړه سي، جرمني ته د روسیې د طبیعي ګازو لیږد به دوه برابره سي. امریکا په دیسمبر میاشت کې د اروپا د انرژي د امنیت قانون تصویب کړ چې له مخې پر بالټیک سمندرګي کې د نورد سټریم 2 له پایپ لاین سره پر ولاړو بیړیو بندیز ولګید، او د 11 میلیارد ډالر په ارزښت دا پروژه مخکې تر بشپړېدو ودرېده. د دې قانون له اغېز څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر روسیې بالټیک سمندرګي ته خپلې بیړۍ ولېږلې او د پایپ لاین څنګ ته یې ودرولې. نورد سټریم 2 له دوو متوازي پایپ لاینو جوړ دی چې دواړه له روسیې تر جرمني تر اوبو لاندې غځېدلې دي. نوې لایحه د سته قانون له مخې پر هر هغه اداره بندیز لګوي چې له دې پروژې سره اړوندو چارو ته همکاري کوي. ټیډ کروز په یو بیان کې وویل: په دې اړه د دواړو امریکایي ګوندونو غړي موافق دي چې د روسیې نورد سټریم 2 پایپ لاین د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي او دا پروژه باید بشپړ نه سي. که څه هم پوتین غواړي په یو نه بل ډول دا پروژه پر بندیز سربېره بشپړه کړي. امریکا د نورد استریم دوهم مخالفت کوي او ادعا لري چې دا پروژه اوکراین ته زیان رسوي او د اروپا د انرژي پر صنعت د روسیې واک ټینګوي. له دې پایپلاین سره به روسیه وکړای سي له اوکراینه پرته اروپا ته د خپلو طبیعي ګازو لیږد زیات کړي او کیف به د ترانزیت له میلیاردونو ډالرو عوایدو بې برخې سي. د اوکراین د ګازو دولتي شرکت نفټو ګاز امریکا ته لابي کړی چې نومړی دې پر نورد ستریم بندیزونه ولګوي او بیا دې ورباندې اضافه کړي. مسکو پر واشنگتن تور پورې کړی چې په اروپا کې امریکایي ګازو ته د لارې پرانیستلو په خاطر پر نورد ستریم له بندیزونو استفاده کوي. نوی لایحه باید د امریکا په کانګرس کې له دواړو سنا جرګې او استازو جرګې څخه تصویب سي او وروسته به یې ولسمشر توشیح کوي چې قانون سي.
څومره ګلاسه د راډیو ناوري اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له سالی محمد سالی اورو.
د زابل په مرکز کلات کې نن سهار د وسلول طالبانو په کمین کې تر لاسو زیات پولیس وژل شوی. د امنیه قمندانۍ یو سرچینه د وژل شو پولیس شمیر 15 تنه شي، خو د ولایتي شورا رئیس بیا د دغو پولیسو شمیر 10 تنه یادوي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلول طالبانو د تنظیم شویو حملو د شنډولو لپاره دوی هوایي حملې کړې دي. د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لاګیت نن په ټویټر کې لیکلي چې وسلول طالبان غوښتل پرون د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د پیښې دقیق ځای نه دی شول سوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د ترافیکي پیښې په نتیجه کې افغانانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې موضوع څرګل کیږي. وړم ورځ په یوه ترافیکي پیښه کې په یاس کې درې افغان وګړي مړه سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس د 915 نورو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول سوی. په دې موده کې 9 کسان مړه سوي او 128 نور روغ سوي دي. د مدني حقوقو فعالان، سیاستوال او پیژندل سوي شخصیتونه په امریکا کې پرون د دریم وار لپاره د مړه سوي تور پوستي جورج فلوید په یاد راغونډ سول. پوځ تلويش کلن فلوید د می میاشتې پر 15مه په میناسوتا ایالت کې د پولیسو په توقيف کې سا ورکړه. دې مسلې په امریکا او نورو ځایونو کې مظاهری پاره ولیدي. په قرغیزستان کې ګڼو سیاسي ګوندونو او غورځنګونو د نوې ساپونوم نوې اتحاد تشکیل کړ. دوی په پام کې لري په ګډه په هغو پرلماني ټاکنو کې برخه واخلي چې په اکتوبر میاشت کې به تر سره کیږي. او روسي چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یو برېښنا کوټ یو مسؤل نیولی. دا اقدام روسي له هغې وسو چې تیره جمعه دغه برېښنا کوټ 7000 لیټره ډیزل ځکه یو سمندرګي او دوه سیندونو ته توی سول.
د اوروزګان اوسیدونکو وایي د اوروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي تر ټاکلي اندازې زیاته کرایه اخلي، خو موټر چلوونکي څه وایي په دې اړه د شریف الله شرافت ریپورت اوري. ورپسې ازادي او اوریدونکي پروګرام مهیر وایي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د غلطه د موټر چلوونکو لوري د لوړو کرایو د اخیستلو لامل شکایت کوي. دا ولایت چې لنږدې څلورو کلونو را پدې خوې ټولو ولسوالۍ ته غزيدل لاري د نامنوي لامل تړل سوي، یوازې له کندهار سره د تګ راتګ لارې خلاص ده. وسیدون کې وای دا چې ټول لاري اوربانی تړل سوي او اوس خلک مجبور دي چې پر یاد لار ته غراته وکړي. نو موټر چلوونکو اوربانی څو برابر کرایه لوړه کړي.
مشکل لري اوس پر سلوپی قدرت نه لرم نو ځکندار ته 2200 روپی څنګه ورکم.
عبدالولی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدون کې دي. نموډي ازادي راډیو ته ویل چې پلاری د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې تفیسو. کندهار ته د لوړی کرایې لامل ونسو کولای چې د شته داوی په هدف یې حل ته ورسوي، ځکه یې پر لاری سا ورکړه.
ولاده ته کرایې لوړی دی و چې یو موټروان سره ولاړ سي 0 روپی سواهی بل 1200 سواهی بل او در چسپیدو پر د 1500 2000 روپی ورور. ما پلار ټپیسلو د 8 منو دلو دی چې وې سما خو دغه سره سلی پر سره وې او هغه د موټر لار و چې دا سې کې او د لوړی شخصي موټر کرایې منو دلو دی چې وې دولتي موټر سره سلی تاو ګورې نو کرایې په منو دلو دی هغه موټر څنګه خلاص کړی.
او که څه هم د ترانسپورت ریاست له لورې اوس مهال د فیلډر موټر لپاره چې څلور سپرلی ولري 650 افغانۍ د یوه کس لپاره ټاکل سوي او د سراچې موټر لپاره 1500 افغانۍ ټاکل سوي چې څلور سپرلی ولري او دغه راز د لنډکوزر موټر لپاره چې اته سپرلی ولري 415 افغانۍ ټاکل سوي خو د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي له دې څخه موټر چلوونکي زر او یا هم 800 افغانۍ پر هر ډول موټر اخلي. د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکي محمد میر ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا په پرتله د تیلو قیمتونه هم ټیټ سوي او باید د موټرو کرایې هم ورسره ټیټې سي.
که کرایه ډیره مهمه ده چې نن سبا کې خلک ورځ په ورځ د فقر سره مخ دي چې هغه اقتصاد یې پخوا ښه کوي او هغه نن د ماښام پورې تیل هم ارزانه سوي دی. تیل هغه دي تقریبا لیټر په 1.5 افغانۍ یا 1.5 افغانو ته راکښته سوی دی او دوی بیا هم هغه د پخوا رقم کرایې اخلي. د خلکو سه یو خو دغه مټران باید له لارې سیسته سي. دغه پخوا مټران کورلای و سراچي و دغه مټران باید ځینې لرې سي. دا سم پلډر و دغه موټر ورته ودرول سي چې د خلکو هغه مریض هغه مشکل درې کندهاره پورې یا د ښاره پورې ژر راپسې ورسېږي.
د ترانسپورت ریاست مسولین بیا دا نه مني چې ګړی موټر چلوونکي دي تر ټاکلي نرخ له سپرلیو زیاته کرایه اخلي. دوی وایي د پخوا په پرتله موټر چلوونکو کرایې راټیټې کړي چې لامل یې د شرکتونو زیاتوالی دي او د دوی ترمنځ سیالي ده. د یادی داری سرپرست حکمت الله میدزی ازادی راډیو ته داسې وویل
صاحب کرایه اوس یخې شته سره د خپل اختلاف دی. هغه حمید چفاری په پټه کې یو پیره وکړله. نو اوس باندې په خپل کرایه دغه اندازه سره راځي او د اوس په دای کې څه اقدام وکړ چې ما په خپل ورته ورته وټاکو.
د یادی لاري پر سر موټر چلوونکي بیا دا نه مني چې د ترانسپورت ریاست له ټاکلي نرخ دي زیاته کرایه اخلي. خوای د کرایه د زیاتوالي لامل د اروزګان او قندار ترمنځ د لوی لاري خرابوالی دي. یو موټر چلوونکي میرزا غا ازادي راډیو ته داسې وویل
اول دغه څنګه چلوون چې لار مخراب ده پر موټر باندې زور دي. لار مو څنګه کاشه د کډیل لري کمپاراک لري پشپاش ټیرو په پیرو کې زموږ موټران ټیرو نه غواړي مبلنې د غي ګران نه من غواړي موټران مصرف ډیر دي.
د اورزګان او قندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 308 کیلومتر اوږدوالی لري. زیاته برخه کند او کفر ده. د خلګو بل غشتنه له دولت څخه دا هم و چې د غلار دی ورته ورغول سي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرق لاس وایم. درنو دوستانو د بیلابیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونی په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي. البته ستونزې فرق لري خو ډیری اوریدونکو د کورونا ویروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر پیغامونه دي چې په غو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړې دوت شکایتونه سوي دي. ځینې د کلینیکونو نشټوالی دي. ځینې متفاوت دي خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه در خبره کوم. اما په یو برخه کې د پروګرام د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا ویروس څخه شکایت لري او وایي چې د دوی په سیمه کې ډیر زیات البته فکر کوي چې کورونا د که زکام دی. خو دا پیغامونه به په ګډه سره واورو او بیا به د ګیزاب له ولسوال سره هم د دغه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د ښاغلي عزت الله لطیفي سره مرکه واوري ستاسو پیغامونه راخلو چې د ګیزاب ولسوالۍ څخه مو راسته ولیدي.
محترم د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه در سره په تماس یم. محترم یو رقم دغه د زکام دی رجس دی چې چې دی د کورونا د ګیزا ولسوالۍ ته دغه راغلی ده چې ټول انسانان یې نیولي دي. دغه دوی چې دغه کورونا دی دغه د یو رقم زکام دی چې ټول انسانان یې نیولي دي. موږ دلته خو هېڅ نه تشخیص نه شی شته چې خلک یې دغه ډاکتران یې تشخیص وکړي چې دا کورونا د زکام دی. کشنیانو لویانو ټوله نیولي دي
کرونا دا ورته دی زکام ټوخی مړکه تبه شدیده تبه لري او سخت خلک بازار دي او شپه وکسه وژلي دي که موږ د کلینیک سره حکومت کومک وکړي دغه مسلام رزګونه د ګزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ په ګزاب ولسوالۍ کې دغه زکام ټوخیش ټوخی دوی ډېر دي چې موږ کلینیک ته مراجعه وکړو چې کلینیک والا ته ووایي چې موږ فایل مو سره نوسته ټول وطن په دغه وخت دی کوم کورونا نشي وسلام
السلام علیکم جنوب بلاد ورزګان ولایت غزاب د ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږم غزاب په ولسوالۍ کې د غزاب ټول ولس چې کسنجر دي کځوان دي او ک پوښتنه سړیا خلک دي ټول دغه د کورونا وایرس لامل پلامل داس یو مریض راغله چې دغه کورونا سره ورته او د غزاب خلک اکثریت پخته دي چې خو یې کېږي پستونې کې بلغم لري زیرشت ایلای سردردی لري او مړیا کته به ورسره ده نو زه تاسو ته خواهش کوم چې د زموږ دغه د صحت عامې پوری ورسوي چې موږ د غزاب ولسوالۍ کې یو کمزوري کلینیک لرو چې په دې کې هم یو ام ډي ډاکټر سره نور نه نرس او نه ډاکټر سره نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو موږ سم په ورځګان کې خو د لابراتوار هم نه تر کندهار پورې ورسوي نه دوی بلته نه بودی چا لرو او نه وسایل لرو چې تاسو سمبادنه تر یو ځای ورسوو نو دا زموږ در وس تېره خبره ده نو زه ستاسو څخه غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسؤلینو ورسوي که دغه حالت دوام وکړي غذا به د یو غټې فاجعې د کابل د سروپي غونډې د یو غټې فاجعې سره مخ شي. وسلام.
بله لطیفه صاحب د دوی پیغامونه خو مو واورېدل لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کرونا وایروس څخه هیڅوک او په هیڅ ځای کې خوندي نه دی نو د دې اورېدونکو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي غواړم چې تاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې وقن دغه مسله څونه جدي ده په غزه بل سلام علیکم.
هغه خبره خو دغه د زموږ خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زموږ د یوازې د غزه ولسوالۍ د پیران کې مسافر دي راځي هغه دي او راځي تفن دا خبره دا خوتل ته یو موضوع چې د ټوخي او د زکام د موږ د دې لپاره د کورونا د لپاره جدي تدابیر نیولې دي د مخ کې نه مخ کې اول د واره غزه ولسوالۍ کې دا کم سامان چې ورته پکارې دي ډاکټرانو د لپاره اول غزه ولسوالۍ ته را لازم مشتر مرسته وسولې پښنه کلینیک لرو او شپخانه نه ده دا کلینیک دی چې هغه موږ دغه کو د زکام او د جټخه په باره کې درته وایم زموږ د غزه ولسوالۍ خو یلمن پکښې تیر شوی دی ګرم سیمه ده نو دا تیر کال چې وو دا د علاقې حکومت سره داسې واوره وسوله داسې واوري وي خونه سوله چې بیخي تر ډېره پورې تر ساوره پورې حمل تله واوره پرته وه نو دا ټوخی او زکام وو بیا ډاکترانو هم دغه کول دلې مرکز ته هم راواستول شی نه وو خالي بس زکام وو خه کې دی دا به جوړ شو کورونا سره کوم روابط نه درلوده شاید چې کورونا یې ځکه چې ما ول کوم درته ول چې موږ شپږ زره کسان په ایران کې د پاسپورت تلرو حالت چې دا غم دی ورادي تا ګره تا کوي او تر اوسه پرې داسې کوم مثبته پیښه نشته دی چې دا ودا چې هغه کورونا سوی
یعنی په خپل غزاب کې یعنی په غزاب کې په خپل د سیمه خلک هیڅ مثبته پیښه د کورونا پکښ نشته په ټول ولسوالۍ کې
یا تر اوسه پورې خو یوه هم نه ده ثبتوي یوه پیښه هم نه لرو یوه پیښه هم نه ده ثبتوي او نه تر اوسه پورې کوم یو مرګ ژوبل هم نه پکښې لرو
یعنی سمپلونه یې اخیستل شوي دي سمپلونه یې اخیستل شوي دي
د یوه سمپل اخیستل شوی وو مرکز کې راستول وو کابل ته هغه فکر کوم تر اوسه پورې رسېدلی نه دی که منفي ختلی وو نور تر اوسه پورې کوم دغه نهسته او بیا داسې مراجعین نه دي راغلي چې هغه کورونا ته ورته بیا د ډاکتران خپله ورسره دا ډاکتران یې پوکړي دي هغه خپل جامې و دغه یې ورته دغه کړي دي چې یو دانه وو زه خپله ورته دغه وم چې دی ول کورونا دی ټوخې کېدی ساتنګي یې کېدل بس دا دغه ستونی خوږې دي چې بیا دی ول کورونا دی هغه چې دوه ورځې چیرې سو بیرته جوړ شو کورونا نه و نو سمپل مپل نه استوي چې دغه دوه ورځې بعد بیرته هغه سړی خپل جوړ شو چې راغلی یم د ایران استو
بله
نو په دغه رقم موضوعات خو تر اوسه پرې داسې جدي نشته
یعنی تاسو یې هماغه سمپل اخلي بیا یې کابل ته لیږئ په خپله غزه بل اوسپلی کې
ډاکتران یې اخلي ډاکترانو ته چې څه رقم ډاکترانو ته چې څه رقم هدایت شوی دی هغه هدایت سره سم بس هغه خپل
کار ته دوام ورکړی دی او په دا اوس کې د ایچ ډی اس څخه نور کلینیکونه ټول ولسوالۍ ته ورکول شوي دي. نو اوس د په دې باندې اخته یم چې یوه دانه بل کلینیک هم خاص د کورونا لپاره نور ولسوالۍ ته منظور شوي دي ایچ ډی اس څخه، خو یو ګیزو پاته شوی دی په هغه باندې اوس د لګیا یم چې هغه تم د ګیزو دپاره هم یوه دانه بل کلینیک هم فعاله کړو خاص او خاص د کورونا لپاره.
دقیقا ما هم غوښتل ولسوال صاحب چې همدا پوښتنه ستاسو څخه مطرح کړم، ځکه دغه اورېدونکو هم داسې ویلي وی چې د دوی صحیه مرکزونه یا کلینیکو دا لږ کمزوري دي او دوی غواړي چې مراجعه وکړي مګر چیرې هغه یو ځای دی او هغه د دوی لپاره امکانات کم دي. نو تاسو کابل کلینیک ورته جوړوي خو دا به ښه خبره، اما په ټوله کې تاسو څنګه ډاډ ورکولای شئ؟ ځکه تاسو به تر معلومه ده چې د کورونا او د زکام تقریبا هغه علائم سره ورته دي او دا خلک تشویش لري کچیرې خدای مکړه دا کورونا وین او هغه خو هم داسې جرم یو بل ته انتقالیږي او لږل کیږي. نو تاسو څونه ډاډ ورکوئ د خلکو ته چې واقعا دا به کورونا نه دا به زکام او یا څه تدابیر ورته لري، دوی ته څنګه ډاډ ورکوي؟
هغه خپل داسې یو مرض ده زموږ سره هم سرحد او ولسوالي او اجرستان د غزنی ده، داسې یو مرض پیدا سوم ده د سینه بغل د ټوخ ده هم دی ول کورونا ده چې دغه د دې سره چې دوه دانې په اجرستان کې وم وژل دې مریضي چې دغه بیا چې وروسته ډاکترانو تشخیص وکړي تر کابل پورې تر غزنی پورې ولاړه اول چې دا سینه بغل دی دا د مریض د زکام څخه دی او دا هم جوړ سره د تیر څنګه ډاکټرانو وايي موږ هغه سی ور سره د غکړی. خو بیا د کورونا د خطا څخه خپل به تر معلومه ده چې نه په مرکز ترن کوټ کې آتا په کندهار کې لانه کې سیمپل بیا ستې کابل ته هغه سی بدغه کیږي. خو تر اوسه پرې په حساب ولسوالۍ کې مو مرګ شو بل نه لري چې اوس موږ وایي چې کورونا څو کوچلې دي کنه کا کورونا راتلله اول باید ګزو تر راغلی وایي ګیزو کې ځکه چې د ایران څخه ډیر خلک راوړي او راوړي تاګور اتاکي اته زموږ د ګیزو خلک هلته په ایران کې د کورونا مړي لا پټي ما خپل سره تماس نیولې دي دا واستې څنګه دغه کوي دا چې دغه کې دا خص موضوعات ته او جديد حکومت ورته پاملرنه کړې ده. خو په دغه یو ځای کې چې اوس ایچ ډی اس ګورد ولسوالۍ ته کلینیکونه نیوي ورکړي د کورونا لپاره یو ګیزو ولسوالۍ پاتې دي نه په یزم چې د ګیزو ولسوالۍ په څه خاطر باندې پرې شه ده کوډې پدای کندې صدیق هغه خاطر پاتې دي ک پاملرنه درته کړو اوس پر دغه باندې کار کوم ډیر چې کار روان دي چې دغه د کورونا خاص یو مرکز اله تبات په گیزو کې پالس زکه چې زموږ ډیر خلک په ایران کې هغه راځي تا ګور تا کې یار اور زم راځي لا شل دې شته تر روان
یعنی په څونه وخت کې به یعنی په څونه وخت کې به دا کلینیک او دغه زمينه ورته مساعده شي چې دا کلینیک مرکز جوړ شي.
کلینیک خبره مې ور سره کړې ده نو چې دا نور ولسوالۍ دغه کیس ان شاء الله ور سره سم به دا غم دغه سي خبرې ور سره پچریان کی ور سره پچریان کی نوې د سیټامې رئیس روزګان تر واستوي هغه بل زوړې د کورونا د خطاره پر عدالت ور سره دغه کی مدلتم جدي کار پروانې دی نه دي چې دی تمسخر کړی دی تیر جدي پاملرن ورته کیږي ځکه چې کورونا دی نه چې دی وسړی نسی بل نه نسی ټول ته د ټول روزګان لپاره تدابیر نیولې دی واسه د کی زول سوالي لپاره نه
ټول چې پراته دا بیرنیولې ولسوال په خپل د غیزه ولسوالۍ د پاره ځکه موږ اوس د بحث وړ همدا ولسوالۍ ده په مجموع کې څونه د عامه په هوی په برخه کې کار سوی دی ځکه دغه خلک چې د سی رقم خبره کوي چې دغه منطقي یاد د ولسوالۍ ټول خلک نږدې ټول خلک پخته دي او طبعا خلک رفتامات سره لري او تګراته کوي یا یو بل سره فاصله نه مراتیږي دغه مسائل عامه په هوی څونه سوی دی څونه خلک هم کار دي دی برخه کې
ام په هوی حالت استاد جنی علما او د خاص اول چی په ایران کې دغه مثبت پیښوي چې د مو جنی علما ورته دغه کول د دینی علما ډیر ول ادا کوي په دې کې چې تاسو یو بل تمنځ کې کېږي د لاس روغ پړ مور سره کوي ودا سم کوي او ډیر دغه چې کړي دي بیا په گیزو کې خپل هم داسې ګڼه ګونه نسته کنه نور ول سوالي کې چې د خپل خلک سره دغه کې خلک ټول مسافر دي یو مسكين ول سوالي د شي غریب خلګې دي پر قربانیم دغونه پاتلې فاصله خپل طبيعي مراته چاله ته داسې دوا بازار استا یو ولسوالي کې دوا بازار دي چې هغه ډیر کوچني کوچني بازارونه دي هغه به دغه پراته ضرورت پراته بازار ته سوق زینه خپل پمزکو په پټیانو باندې اختای چاله تمزکم لږتي خلګو اقتصاد ډیر ضعیف دي نو په دې خاطر باندې د دې فاصله خپل مراته عدالت سي او زیات خلک د دې مسافر دي ځکه د دې دا گزاره نه کوي چې اندې په گیزو کې دلی او سې بس پر قربانی شې دی پاتې یو کښنه یا شنجری پاتې نور تللی پر
مسافری باندې په خاري پسللی نو په دې خاطر باندې دغه فاصله خپل چې زور ته ګورم تبان مرات
ډېر زیاته مننه کوم د روزګان د گیزاب ولسوال شغله عزت الله لطیفی کور مودان چې زموږ د اوریدونکو پیغامونه و جواب کړم ژوند یې
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو زموږ خبرونه دامه لري اوس په هم ستاسو نور پیغامونه را وخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مو راستولې دي په ګډه به سره وو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لمړی خو په دې کې زه خبره کوم چې د غوو پنځستاني افغانان د ایران د لاسمار د لاسه تقسیم کې اچول شوي دي او یا وشتانې یا پنځوشتانې دا شهادت ته رسېدلي دي او د څو چا جسدونه پیدا شوي دي. نو لطفا د افغانستان له ولسمشر نه او چې پوری چارواکو نه لطفا دا خواهش کوم چې تاسو د دې خبرې غم وکړي او همداسې خوشی نه کوئ. دې باید بررسی شي سازمان ملل ته بشري حقوقو ته او دا خو دا خو عیت ته نور ضرورت نه لري چې تاسې عیت ټاکلی ده والکم لیکلي دي. دا خبره الله خبره ده چې د افغانستان په ټولو تلویزیون کې هغه افغانان چې مجاک په لکه د سینا په هرات وره کې دا هیڅ کوم مشکل نه لري. البته کوم آیات تم نه غواړي چې آیات خو بیا هم هیڅ کوم مشکل نشته. او د ستاسو په افغانانو وخت زه ډاکټر صاحب عبد الله نه دا خو هیڅ کوم چې د کالوړه کا او سفیر د ایران راته و د سنرسه چې دا افغانان د تاورونه تازه امن دي او دا الته وګ کا چې اوسې وی دی او جسدونه نو سمرګ دي. نو لطفا ته مهرباني وکړه تر اساس جمهوریت باندې جنگ مکوه هغه وکړه هغه ورونه هغه د افغانانو دک په دواسه هغه چې الته وګ کا چې اوسې وی دی او د رحمانه او زه خپل تقدمه اشتغل په ایران کې تر کې دي د ظالمانه چلند چې ایران کړی یو د چلند کوي. تاسو به وسو په ماته وایي چې ته ول ایران ته دی ولې د قشاخیل زه مجبور مکلف یم د خپل اولاد لپاره د فارغ تلایما زه د خپل نفقه د فارغ تلایما مجبوریت د فارغ تلایما اولته جمعي منو الته دنه وبدبختی په افغانانو باندې و ته باور ته خدای وکړه چې اخی هغه ظلمونه زه تاسو ته په ډاډ ویلې سم چې هغه څوک په ګوندنامو کې باندې دي حق څه ظلم ګوندنامو کې نو سره سم ایران کې څه وایي دا ازادي د دولت په نوم نه خارج کړي او مت راځي کوم چې د ایران د غونډې کړنې زه ورته بیانوم چې ایران هر په سر نه په افغانان باندې ډیر ظلم کوي او افغانان نه دا خوښ کوي چې د خبره په تاسو کې او د خبره تعقیب کې او د خبره بین الملل ته ورسي رسالې ته ورسي بشر حقوق ته ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم زه حاجی ګل مینناک د لوګر ولایت د حاجی لوی فریضه حد سره په تماس کې ما زما د اخیره کیږي د ګروپ سره راغله چې دا کوم مرسته او رسمه چې شبې د مختار کړي دا موږ په وخت نه راځي چې دا کوم ضرورت ما د اخیره د څنګه مرسته درته باندې کې یو یو ورته خلکو ته ورسېږي.
سلام دی د ازادي کارکونکو ته بار سلامه رحمت الله د میدان وردګو د ولایت زمونږ دلته په ولایتو کې په درجه کې د دولت د ډوډۍ په حساب باندې حسابونه جوړ کړي دي د ملکانو په حساب باندې ورکړي دي. بیچاره او غریب مسکین ته نه رسیږي نه غوته ورکول کېږي نه غوته رقم مرسته کېږي. ازادي راډیو دا خواهش لرم خیر ده د زوبو د احتیاج دې موتاج له دولت څخه کوم څه مونږ ته راځي چې ملکان ته وراغ دي ډوډې پیسې باندې د ډوډې سره کوم کې ځان نه خون دي سره مسكين په مایو به په دغه راځي چې د کوم نه د کتر نی وړ اولاد را لغړې د څنګه کې روزه ده بل د څنګه وکړه دولت د سات نه وي جوړ کړی دا ملک ملک بازی دی نه کوي دا به د ملکانو په لاس نه ورکه دا د واقعا مولانو ته به جوړ کړی مولانو مجد ته ورجو کوي چې نه غوښته چې بیچاره مسكين تاسو مولانو تاسو باید دغه کار دی اوغه په لاس باندې ورکړئ دغه د هم دغه جوړې دغه نمائندګان سره ولاړ ورغلم په مو ورځ باندې چې مالو مالک مزه دی ولې نه ولا زه هم بیچاره یم مسكين په دغه حال په ورور وایز دا هغه مخکې ته وځه د دې بلغه دا ونه نه ګلاند ولا دا د خو یو بعد پاتې راځه دا اوس قسم په خدای په الله سره مې روزانه په خدای قسم په خدای چې دوی وڅې جوړې واسه لرو یا خلل یا بدل تاسو نه خواهش کوم خیر زما پیغام تاسو نشر کې چې کوم واقعاً د وطن پرست سړی او واقعاً تاسو زکات نه لري او ما سره کوای چې کومه مرسته کوای شي خیر د زبر مې شماره ورته ووایم ما ته د خیر د زنګ وي په هر ځای کې زه ډېر احتیاج یم ډېر محتاج یم قسم په خدای د دغه بېګا ما په کور کښې که به یو مړۍ ډوډۍ وس زه خدای اک اریان پاتې یم چې څنګه وکړم زه به خپله شماره ووایم خیر ده د ما دا پیام تاسو نه خواهش کوم خیر ده د ما دا پیام تاسو مشر کوي صفر اووه اووه صفر اووه یو اووه یو شپږ اووه بیا به شماره تکرار بیا ووایم صفر اووه اووه صفر اووه یو اووه یو شپږ اووه نو تاسو نه ډېر خواهش کوم وسلام
سلام علیکم زه ازادي راډیو د دې مانیت او ورور دغه ازادي راډیو کوم پیغام دغه دی چې دغه کندهار چې ښار ډېر ګران وي هیله کوو چې لا وکړو چارواکو سره په تماس کښې چې د خدای غریبان د خدای اعتماد کونډې و اعتماد ته د خدای در بدر شته احترام سلام علیکم
السلام علیکم عبدالحدی یم د هلمند ولایت څخه درسره په تماس کښې یم په هلمند ولایت کښې روغتیایي کلینیکونه ټوله د پرون د شنبې ورځ څخه اعتصاب کړی دي کاري اعتصاب یې کړی دي باندې خلک مشکلات کښې دي د هغوی د خپل معاش ته نه اخیستلو په خاطر اعتصاب کړی دي هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي او لوړ پورې چارواکي یې واوري تر څو د خلکو غم وخوري او دغه کلینیکونه د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیایي خدمتونو لپاره پرانیسي وسلام
یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عصمت الله خوشاله ما اړیکه مې هم د هلمند ولایت د بولان د سیمې څخه نیولې ده زما دا پیغام دی چې دلته دا غله بېخي ډېر سوي دي په دا روژه کښې دلته د اختر مخ هم رانږدې دی بلکې عسکر هم ولې داسې نه ده چې عسکر هم ولې موټرسایکل ځینې واخلي زما دا پیغام دی چې دا حکومت ولې دې ته سمه پاملرنه نه کوي د خلکو د کورو سپسونه وو مالونه وو شان باسې حکومت هم دا دی ورته نږدې دی مګر حکومت هېڅ نه کوي زما دا پیغام دی چې حکومت دې ته جدي پاملرنه وکړي دغه پیغام یې
السلام علیکم یم د کندهار ولایت په بن ولسوالۍ نه یو خزانه ښوونکی یم دا تعلیمي کار چې شروع شوی دی موږ ته ماشومه نه دي را کړې بیا تر اوسه پورې زما هیله ده چې دا موږ پیغام د چارواکو پورې ورسوي
هلو السلام علیکم لاله یم د هلمند څخه خبره کوم پیغام یې د شیدا میدون وزارت ته در دي چې د شیدا میدون نو ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کېږي چې خپل سر د جمت د دفاع لپاره قرباني کړی او بل زخمي خپل د بدن ټوټې او غړي د جمت د دفاع لپاره قرباني کړی او په دې باندې معمدي کېږي ارزوم چې غرو د شیدا میدون وزارت چې د شیدا میدون ته د خپل ماشونه پر وخت لې ورکړي کنه د ډېر ژوندو سربازانو سربازانو په دې د دې کار ته ډېر ناامیده چې شهیدانو حقوق باید پر وخت باندې ورکړل شي ځینو وختونو دا ده چې د هلمند ولایت د شهیدان ماشینو رسد ته زما غږ وزارت ته غږ واري چې شهیدان ماشینو ژر پر وخت ورته وشي چې اخته ته دومره وخت نه شي د دوو د زر د شپې پاتې شي باید ماشینه ورکړي مننه خیر دی السلام علیکم
السلام علیکم محمد اکرم یم کندهار ولایت د شاولي کوټ د ولسوالۍ سیند د بوري د بند څخه خبره کوم موږ دلته دا د بوري په بند کښې ښه ډېر کوچیان یې خو کلینیک نه لرو مکتب نه لرو نو حکومت څخه هم دا خواهش دی چې یو کلینیک یو مکتب جوړ کړي ښځې مریضان شي ماشومان مریضان شي ښاري صفا هم راچلېرې دي شاولي کوټ هم راچلېرې دي نو دلته موږ یو مکتب غواړو او یو کلینیک یو مکتب غواړو ازادي راډیو څخه هم دا خواهش دي چې د زما پیغام خامخا نشر کړي حکومت لوړې چارواکي ویندې زموږ پیغام واړو زموږ ناره واړو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د بدرغته ولایت بلندمرغاب یم محمد نمیږم که دا زموږ دغ واورې د هرات مهاجرینو کښې یم زموږ ژوند ډېر په عذاب دی موږ د ژر ژر سره کومک وکړي کونه کړي موږ د ستونزو سره مخامخ شو
مننه کوم ګرانه وروره هیله ده چې ستاسې او دغه راز د نورو دوستانو مشکلات او ستونزې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلي وي موږ به کوشش وکړو چې په نورو خپرونو کښې د هرې موضوع په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړو او ستاسې پوښتنې جواب کړو او مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې مرسته راسره کوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
دا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را